The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه او درنښت. لوی اختر مو مبارک شه. یو بیا درته د لوبل میدان نه اونیزه ورزشی خبرونه وړاندې کوو. د کرکټ په نړۍ کې د افغانستان ملي او نورو لوبډلو سیالۍ خورا زیاتې دي. د دې کال تر پایه پورې به افغان لوبډلې په بیلابیلو لوبو کې بوختې وي. د روان کال تر ټولو ستر ټورنامنټ 500 ورځ نړیوال جام دی چې مهالویش اعلان شو. همدارنګه د ایمرجنګ ځوانانو ترمنځ د آسیا جام سیالۍ هم ډېر ژر پیلېدونکې دي چې افغانستان هم پکې ګډون کوي. افغان کرکټ بورډ یو وار بیا د افغانستان 20 ورځ غوره لیګ د دویم پړاو د پیل خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان فوټسال ملي لوبډله هم په بیلابیلو نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان یو نابینا لوبغاړي په انګلستان کې د سرو زرو 2 مډالونه ګټلي دي. او د دې ترڅنګ د استرالیا او انګلستان د خزینو کرکټ لوبډلو ترمنځ د یوازنی ټیسټ لوبې حال هم درکو. دا ونه مدرته د ځانګړي مرکې په ترڅ کې یو وار بیا د کرکټ بورډ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره مرکه کړې ده. او په دې مرکه کې د افغانستان کرکټ ادارې د ټاکونکو ډلګۍ د غوراوي پر پالیسیو غږېدلیو. زه بختیار ساحل. پہلے د افغانستان او بنگلاديش دراتلونکو سیالیو نه کو. د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ او شل ورځو سیالیو لپاره 4 ورځې تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویل دي چې دغه کمپ په بزوبۍ ښار کې د لا چمتووالي په موخه پیل کړ. که څه هم یادې ادارې د شل ورځو سیالیو لپاره لا لوبډله نه دی اعلان کړې، خو د ورځنۍ او سیالیو لپاره روانه ونی د 19 کسیزې لوبډلې ترڅنګ 10 احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اکل ازادي راډیو ته ویلي دي چې یا تمریناتي کمپ کې د شهزاد محمدي په ګډون ځینې پخواني لوبغاړي هم وربلل شوي دي. ټاکل شوی چې افغانستان او بنگلاديش د جولای په 15 نیټه د 3 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د دې لوبلړۍ دویمه سیالي به د جولای 5 او وروستۍ به په 14 نیټه وي. دغه راز دواړه هیوادونه به د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټه 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. بلور ته د آسیا ایمرجنګ سیالیو لپاره کرکټ بورډ یو داسې 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې ځینې پخواني لوبغاړي هم پکې شامل شوي دي. دغه سیالۍ راتلونکې میاشت د 6 آسیایي هیوادونو په ګډون په سریلانکا هیواد کې پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته ځکه مهمې دي چې غوره وړتیا ښودونکي به نړیوال جام ته غوره شي. په دې تړاو بشپړ رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام د راتلونکو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ د دوشنبې په ورځ د جون پر 16 نیټه په یو خبر پاڼه کې دغه لوبډلې ته د افغان ابدالیانو نوم ورکړی دی او ویلي دي چې شاهد الله کمال به په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبډل مشري کوي. د کرکټ آسیایي شورا د مهالویش پر اساس دغه سیالۍ د جولای میاشتې پر 14 نیټه په سریلانکا کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ ټاکونکي ډلګۍ د دې سیالیو لپاره د ځینو پخوانیو او تنکیو ځوانانو په ګډون لوبډله اعلان کړې ده چې په ترکیب کې شاهد الله کمال لوبډل مشر، نور علي زادران، احسان الله جنت، زبید اکبری، ریاض حسن، اسحاق رحیمی، وکټ ساتونکی اکرام علی خیل، الا نور ناصری، بهیر شاه محبوب، وفادار مومن، نوید اظهار، ضیاء الرحمن اکبر، شرف الدین اشرف، سلیم ساپای، ابراهیم عبدالرحیم زای او بلال سمی شامل دي. دغه راز عبدالملک، اصغر اتل، عبدالباقی او زهیب زمانخیل په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستل سوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې افغان لوبډله به په دویم ګروپ کې د سریلانکا، بنگلاديش او عمان هیوادونو په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. دغه راز د دې سیالیو په لومړي ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او نیپال سره سیالي کوي. د دغو سیالیو د اصولو له مخې د هر ګروپ 2 مخکښ لوبډلې د نیمه پایلوبې پړاو ته رسیږي او پایلوبه به د جولای پر 23 نیټه ترسره کیږي. افغان لوبډله به لومړۍ لوبه د جولای پر 14 نیټه د عمان، دویمه سیالي به د همدې میاشتې پر 14 نیټه د سریلانکا او وروستۍ لوبه به د جولای پر 13 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. د ویلو ده چې د آسیا ایمرجنګ سیالیو تر پیل وړاندې به افغان لوبډله د بنگلاديش هیواد په وړاندې د جولای پر 10، 9 او 11 نیټه 3 تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړي.
اوس هم د کرکټ د 500 نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا له لوري د سې شنبې په ورځ د جون په 20 نیټه د 500 نړیوال جام مهالویش په ډاګه شو چې لمخې به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې نه سیالي ترسره کوي. د خبرې شوی مهالویش لمخې سیالي د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په احمد آباد ښار کې پیلېږي. دغه مهالویش خیر چې د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 10 نیټه خپل لومړی سیالي د بنگلاديش هواد پر وړاندې ترسره کوي. دغه راز دویمه سیالي د اکتوبر په 11 له هندستان، په 14 له انګلستان، په 13 له نیوزیلند او په 13 له پاکستان سره ترتیب شوې ده. افغان لوبډله به د اکتوبر په 13 نیټه د نړیوال جام د لارموندنې پړاو له دویمې او د نومبر په 3 نیټه له اول لوبډلې سره سیالي کوي. په دې نړیوال جام کې د افغانستان او استرالیا سیالي د نومبر په 10 نیټه په نظر کې نیول شوې ده. یاد لوبډله به خپل وروستۍ سیالي د سویلي افریقا پر وړاندې د نومبر میاشتې په 10 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره کړي. د ورده چې د 2023 زیږدیز کال 500 نړیوال جام به د هندستان د 100 خارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پایلو به د سپتمبر په 19 نیټه وي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د 500 نړیوال جام د ټراپي سفرې پیل کړی دی او په لومړي ځل لزمه کې څخه 1,00,000 فوټه پورته فضا ته وړل شوی و. په همدې تړاو د جون په 16 نیټه د کرکټ نړیوال شورا یا ICC په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې دغه ټراپي سټراتوسفیر طبقې ته خېژولې و او له هغه ځایه په یو ځانګړې وسیلې کې د هندوستان احمد آباد ښار ته ښکته کړې ده. خبر پاڼې زیاتوي د جون په 20 نیټه به بیلابیلو هیوادونو ته د دې ټراپي سفر پیل شو او دا ځل به 300 هیوادونو نو ته ولیک ډول شي. په دې هیوادونو کې کویت، بحرین، ماليزیا، د امریکا متحده ایالات، نایجیریا، یوګاندا، فرانسا، ایتالیا، نیوزیلند، استرالیا، پاپا نیوګینی، پاکستان، ویست انډیز، سریلانکا، بنگلاديش، انګلستان، سویلي افریقا او کوربا هندستان شامل دي. د 2023 500 نړیوال جام یوازینی ګډونوال هیواد افغانستان دی چې دا ټراپي به ورته سفر و نه کړي. د ولید چې په لومړي ځل په 2019 زیږدیز کال کې د نړیوال جام ټراپي افغانستان ته لیږدول شوی و. د کرکټ نړیوال جام په تړاو بل خبر دا ده چې د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې سیالیو لومړی پړاو پای ته ورسید او څلور لوبډلې له دې سیالیو بهر شوې. دغه سیالۍ چې د رواني میاشتې په 13 نیټه په زیمبابوې هیواد کې پیل شوې وي، ایرلند، امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او نیپال هغه لوبډلې وي چې بل پړاو ته لمخکې تک پاتې شوې. د دې سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوې، ویست انډیز او هالند لوبډلو بل پړاو ته لار موندلې ده. دغه راست په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې د شپږ غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. باید وویل شي چې دویم پړاو ته سریلانکا، زیمبابوې له څلورو نمرو سره، سکاټلند او نیدرلند له دوو نمرو سره او ویست انډیز او عمان بیا پرته له کومې نمرې رسیدلې دي. په دې پړاو کې به ټولې شپږ لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او هغه دوه لوبډلې چې د نمرو په جدول کې پاول او دویم مقام کې ځای نیسي نړیوال جام ته به لار پیدا کوي. د ولیدې چې دا سیالۍ د جولای په 9 نیټه پای ته رسیږي. د کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې خبر پاڼې کې ویلي دي چې هوډ لري د افغانستان شلوریز غوره لیګ دویم پړاو ترسره کړي. دوی وایي چې د بورډ مشرتابه او ممبرانو په دې تړاو څو ځل ناسته کړې ده او تر هرې ناستې وروسته د دې سیالیو کولو ته لا نږدې کیږي. تر دې دمه یې نه دی ویلي چې دا سیالۍ به کله ترسره شي، خو وایي ډېر ژر به یې نیټه معلومه کړي. تفصیل امید ظهیر مل څخور.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ د دویم پړاو تر سراوي لپاره یې هوډ کړی دی او په مناسب وخت کې به یې وکړي. کرکټ بورډ د یک شنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې لیکلي چې د بورډ مشرتابه او د بورډ غړیو د ویناستې پر مهال د یاد لیګ د دویم پړاو سیالیو د کولو په اړه هر اړخیز معلومات شریک او پریکړه وشوه. یاد ادارې ویلي له دې وړاندې د یاد غړو ترمنځ په کلنۍ ناسته کې بدې ټینګار شوی و چې څو د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ دویم پړاو سیالیو د ترسراوي په موخه د بورډ غړو تا کرکرن لاره، سوداګریزه بیلګا او قضیه او همدارنګه د لومړي پړاو د ستونزو، نیمګړتیاو او خندونو په تړاو راپور وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د دویم پړاو سیالیو لپاره ټاکل شوې کمیټې په هر اړخیز کړنلارې، سوداګریزو بیلګو او قضیو کار کړی او په یاد ناسته کې د بورغړیو ته ترشی کړل. دغه راز په دې ناسته کې ویل شوی د افغانستان شل اوریزه غوره لیګ لومړی پړاو چې په 2018 کال کې وشو، د ډېرو ستونزو او نیمګړتیاو ډکو، ځکه الابل پړاو نه دی شوی. همدارنګه په دې ناسته کې پریکړه شوې ده چې سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې د وروستیو لوبو بشپړ رپورټ به هم د بورډ غړیو ته ورکول کیږي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ په 2018 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو ترمنځ په عربي متحده اماراتو کې وشو چې بلخ لیجنډز لوبډلې اتلولي ګټلې وه.
په ورزش کولو له نشي موادو ځان وساتئ.
هخوا د استرالیا د خزینو کرکټ ملي لوبډلې د انګلستان پر وړاندې د ایشیز لوبلړۍ په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې د نه هتیا منډو په توپیر بریا خپله کړې ده. دغه سیالي چې د جون په شپږشتمه نیټه پای ته ورسېده انګلستاني لوبډلې ونه کړې شول، د استرالیا د 218 منډو هدف پوره کړې او ټول لوبغاړي په 128 منډو وسوځېدل. د دې ټیسټ سیالۍ په چا استرالیا ګټلې وه، په خپلو دوو پاڼو کې 453 او 255 منډې کړې وې. دیا د لوبډلې لپاره انیبل سودرلینډ 110 او الیاس پیری 99 منډې کړې وي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې بیا بیت مونی مخکخه وو 50 منډې وکړي. د انګلستان په توپ اچونکو کې سوپیا د استرالیا 15 لوبغاړي وسوځول. د انګلستان لپاره د توپ وهنې لومړۍ پاڼې تاریخي وه. دوی کڅه هم د استرالیا له لومړۍ پاڼې لس نمرې قرضداري پاتې شول او 433 منډې وکړي، خو ټامي بیموت پکې غبرګ سلیزه ووهله او 208 منډې وکړي. دا لومړنۍ انګلستاني لوبغاړی شو چې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې د خپل هیواد لپاره غبرګ سلیزه وهي. یا د لوبډلې په دویم پړاو کې خطو په هنه ونه کړې شو او ټول لوبډلې د لوبې د 15 ورځې په سهار په 128 منډو وسوځیده. استرالیا ته په دواړو پاڼو کې اشلی ګارډنر 12 وکټې واخیستې. هغه په اولی پاڼه کې څلور او په دویم پاڼه کې اته لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. د ولید چې تر دې وروسته به د دې هیوادونو د خزینه او لوبډلې ترمنځ د ورځنۍ او شلوریزو لوبو لوبلړې پیلېږي. اوس له کرکټ ورا خوا د زغاستي د وی سیالي په تړاو په انګلستان کې میشت افغان نابینا ولی محمد نوري د زغاستي په دوه سیالیو کې اتل ولې ګټلې دي. دغه سیالي د یک شنبه پورز د جون په 15 نیټه په لندن کې ترسره شوه. خغلی نوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې سیالیو کې له بلابل هوادونو څخه اویاتنو نابینا او نیمه نابینا لوبغاړو ګډون کړي او د پکی د افغانستان په استاز ولې ولوبید. نموړي په دې تړاو ازادي رادیو ته ویلي دي
دغه سیالي چې نن تر سره شولې دا په نامه د میټرو بلایند سپورت یادیږي، یعنی یا میټرو گیم. په دغه سازمان کې نابینایان او نیمه بینایان لوبغاړي ګډون کوي چې لبیلابیل هوادونو ورته لوبغاړي راغلي ول. ما په دغه یاد سازمان کې د افغانستان لپاره استازیتوب وکړ، د افغانستان لپاره مې پکې سیالي وکړه چې په نتیجه کې مې د افغانستان لپاره دوه د سرو زرو مډالونه وګټل. یا د سیالۍ کې ما دوه فارمټو کې رقابت وکړ، 400 متر او 1500 متر چې دواړه چټکې منډې دي. نو سیالۍ مې البته سخته وه، ځکه دوه سیالۍ ولې د دواړو سیالۍ ترمنځ 1 ساعت پکې وقفه ولا، ځکه چې یو وسو پس 1 ساعت بعد بله وشوله.
د والد چې ولی محمد نوري تر دې وړاندې هم د ځغاستي او لامبو وهنې په ګڼو نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه او جامونه ګټلې دي. اوس د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په تړاو د فوټسال د آسیا ملتونو جام د لارمندنې په سیالیو کې د 50 لارې افغانستان په بی ګروپ کې راغی او سیالانی معلوم شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دغه 50 د جون په 28 نیټه د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوه. د فدراسیون د خبر پر اساس افغان لوبډله به د انډونیشیا، سعودي عربستان او ماکایو هیوادونو پر وړاندې سیالي وکړي. د آسیا د ملتونو جام د لارمندنې پړاو سیالۍ د روان کال د اکتوبر میاشتې په 9 نیټه په انډونیزیا هیواد کې پیلېږي چې تر 11 نیټې به دوام وکړي. ولکېږي چې د دې لوبو د ټولو اتو ګروپونو مخکښ او د دویم مقام ګټونکي و لوبډلې به د 2024 کال د آسیا ملتونو جام سیالیو ته لار پیدا کړي. دغه راز په بل خبر کې بیا ویل شوی چې د فوټسال ملي لوبډله به په راتلونکي میاشت کې د کافا اتلولیو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د یک شنبه په ورځ وویل چې افغان لوبډله به په خپل لومړی سیالي کې د جولای په 28 نیټه له قرغیزستان، په 30 له ازبکستان، په 26 له ایران، په 28 له تاجکستان او په 30 نیټه له ترکمنستان هیواد سره مخ شي. دغه سیالي د مرکزی آسیا یا کافا د تلولې په پار په تاجکستان کې ترسره کیږي. باید ووایو چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې په خپل وروستي بهرني سفر کې د دوستانه سیالیو پر مهال 3-0 پر وړاندې د لبنان هیواد ته ماتې ورکړه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د لوبل میدان د خبرونه په دویم نیمای کې مدرته ځنګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې د غراوی کمیټې د سلیکشن پر پالیسۍ او ورسته ټاکنو خبرې کړې دي. د دې کمیټې ورسته ټاکنو خلک حیران کړي دي او د افغان کرکټ لپاره د خطر زنګ هم بللې ده. پم دې تړاو بل په خاني لوبغاړي او روزون کې دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واوري
پیل به لدی وکړو. د غراوی کمیټې مشر اسدالله خان د سلیکشن پر پالیسۍ روان ده.
په دې حالاتو کې سي مونږ نه خپل پاتوي سکالي د سلیکشن پاتوي مکمل سبه نه ده. فرست کلاس نه ده سوي, لیست نه ده سوي, او ډیر هغه ټورنمنټونه داخلي میس دي چې هغه کې مونږ باید لږ نه مونږ باید یو څوک الپ لوبډلې ته انتخاب کو یا ایملی لوبډلې ته انتخاب کو. هغه پروسس د سلیکشن څخه ده لا پاتې ده. یو شای چې دلته ده یو سلیکشن پالیسی پلي کول دي. یو د سلیکشن پروسه ده, د یو لوبغاړي پروسس ده. سیا پروسس لا مکمل نه ده او پالیسی څخه ده په دې حالاتو کې پلي کول ډېر زیات مشکل دي, ځکه لوبغاړي کتل کیږي په روزنیز کمپونو کې, کتل کیږي دغه د روزنیز کمپونو په ولټیا باندې سیدا انتخاب کیږي. نو سلیکشن پالیسی پلي کول په پرمانه باندې مشکل دي. نن سبا مشکل دي د افغانستان کرکټ بورډ لپاره.
د لوبغاړي د غوړه کولو لپاره معیار څه شي دی او د کرکټ بورډ پالیسی څه وایي؟
دوم سوال کې یو مهم ټکی دا ده چې کومه د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکشن پالیسی ته ونه ګورو او د ایشین کرکټ کونسل د ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو یا د آی سی سی ډیولپمنټ پروګرام ته وګورو, نو موږ باید په دغه ځای کې ځوان لوبډله انتخاب کو, ځکه د آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډیر زیات مهمه ده. هغه ګوري چې په دغه ځای کې کرکټ بورډ کار کوي د دې پروژنه باندې, یعنی د لوبغاړو په ډیولپمنټ باندې کار کوي کنه کوي. کچه ته دلته موږ خېل لوبډلې جوړو, نو دې مطلب دا رسې موږ د افغانستان د کرکټ آینده روښانه ده. کچې ته دلته موږ پورا کار نه کوو, په ډومېسټک کرکټ پورا کار نه کوو, انډر 19 صحیح نه انتخابو, ایمرجنګ ټیم نه انتخابو صحیح, نو موږ مطلب دا چې په ډومېسټک کرکټ یا دیننه په داخل کې صحیح کار نه کوو لګي. په دغه آی سی سی او د ایشین کرکټ کونسل لپاره ډېر اړین ده چې موږ دغه دوه ټیم ډېر صحیح وګوري. او ایمرجنګ د دې لپاره دا ټورنمنټ ورکوي اکثر د دې لپاره کوي چې موږ تیر انډر 19 چې کوم لوبغاړي پاتې دي او ملي ټیم ته لار نه پیدا کړي, هغه لوبغاړو باندې څومره کار وي, هغه اوس ایمرجنګ ته راغلي دي کنه, یا په ایمرجنګ کې هغه اوس څنګه دي. او د دې بل مقصد دا ده چې نور ملکونه که چېرته ایمرجنګ ټیمونه راولي نو کاغونه موږ ګټو, نو د دې مطلب دا ده چې په روان دوه درې کال کې د غولو ملي ټیم نه موږ بیا ګټو. وجه دا ده چې موږ دا ایمرجنګ کې وهو ترې ګټو, بیا په آینده دوه درې کال کې د غو ایمرجنګ د نورو ملکونو ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته راځي او د موږ ایمرجنګ پیران هم ملي ټیم ته ځي. دا بیا ښکاره خبره ده چې بیا به د غو ملي ټیم ته موږ شکست ورکو. دا د ایسي لپاره ډېر اړین او ډېر مهم ده. بل دا ده چې که چېرته منګا دلته د خپل پالیسی سده د منګا د کرکټ بورډ هغه خودي ایمرجنګ پلانونو په شکل کې پالیسی ونه ده, منګا ډیرای سده د سلوغاړي لرو سی هغه د ملي ټیم برخه و ډیر وخت په اړه د ملي ټیم برخه و هغه بیرته ایمرجنګ تر اوستل د دنیا ته سی پیغام نه ورکي.
جالب دا و چې نور علي زدران, شرف الدین اشرف او سن الله جنت د ایمرجنګ اسیا جام په لوبډله کې اعلان شول. دا ټاکنه څه هدف لرله شی او کنور مسلې دي؟
دریم سوال تدیر اعظم, دا یو پیغام ده, دا یو دیسه پیغام ده د ډومېسټک کلوبغاړو لپاره, د آی سی سی لپاره, آی سی سی لپاره, د نورو ټولو دنیا لپاره. کچې ته منګه دیسه لوبغاړي په ټیم کې لوبوو چې هغه خو د منګه د نېشنل ټیم برخه وو, یعنی منګه شاته بالکل کار نه کړې, منګه بیرته مجبور یو چې د نېشنل ټیم لوبغاړي بیرته په ایمرجنګ په شکل کې لوبوو. نو دا نه د ډومېسټک کلوبغاړو لپاره خپ پیغام ده او نه د دنیاوالو لپاره, نه د آی سی سی او نه د ایشین کرکټ کونسل لپاره. منګ په دې ځای کې کچیر ته د بایلولو نه ډاریږو, نو باید وی بایلول دي, نه باید ونه ډارسو. منګ باید ځوان لوبغاړي ووزو, ځوان لوبغاړو باندې و بایلو چې وته منګ انټرنیشنل کرکټ وروخیو, هغه بخپل ځانو ګوري چې من څومره اوبو کیو, څومره مهنت آینده کې راته پکار ده. نو په دې شکل کې به منګ هغه لوبغاړي پر روان دوه کالو کې خپل ځان په ځان اماده کی دي انټرنیشنل کرکټ د پاره. کدا سي نبي نو مونږ به د سې لوبغاړي سي مونږ ملي ټیم کې پاتې سي دي عمرونه ډېر زیات دي هغه مونږ پیژنو هغه ډیولپمنٹ لدین وروسته به ډېر زیات مشکل ده مشکل ده چې دوی نور ذاتی پرمختګ وکړي او د ډیولپمنٹ په حالت کې دي هغه نور د غرزیدا په حالت کې دي باز لوبغاړي نو مطلق ځوان لوبډله انتخاب په کارو دي ما په ان باندې
په وخت کې ملي لوبډله له بنگلاديش سره سیالي لري بیا یې مرجن کپ هم شروع کیږي ګڼ لوبغاړي په دواړو لوبډلو کې اخیستل شوی دي دا یو ډول ګډوډي نه ده
بالکل دا د سیلګ عجیب غونته ده چې لوبغاړي په ملي ټیم کې انتخاب سو بیرته راغلی ایمرجنګ ته او روزنیز کیمپونه له ملي ټیم سره کیږي کوم د ایمرجنګ ټیم کیم سی وو هغه کې ډیری هغه لوبغاړي نه ښکارېدل دلته په کابل کې هغه له ملي ټیم سره بوخت وو او بیرته هغه لوبغاړي چې ملي ټیم کې انتخاب شوي وو هغه بیرته په ایمرجنګ کې انتخاب سو نو دا یو کمپیوژن ده سیدیا با دوی سرنگ سره کم مینج کئی ځکه بیرته ملی لوبډله تقریبا ډیر لوبغاړي له ملي ټیم نه راغله یغه ځای ته به بیرته له د ملي ټیم له هغه ریزرو لوبغاړو نه انتخاب کیږي که څنګه به کیږي هغه هم لا معلومه نه ده او د دې خلکو کمبینیشن ډیر زیات ضروري وو که دا چیرته مخکې په پلان کې وای چې په ایمرجنګ کې به دا خلک زی نو د دوی یووالی یو ځای کیمپ او روزنیز کیمپونه یو ځای په کار وو تر سو پورې هغه د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن چې ډیر زیات اړین ده هغه جوړ سوی وای نو دلته کیمپ په نورو لوبغاړو وسو پیسې په نورو لوبغاړو مصرف شوې هغه لال ټول کورو ته نور لوبغاړي سي دي په دې کې نن څه کوم لیست منګولې د انتخاب سو
اسد الله خان ویل دي لدی ټاکلو مو خدا د چی نړیوال جام ته غوړه لوبډله وټاکی د نړیوال جام د لوبډله ټاکلو لپاره همدا سملار ده
د ما پان باندې سم لوبډله انتخاب سیدا دا یو برخه ده کومګه چیرته ګو وایو سی مونږه سم لوبډله انتخاب یو برخه ده سی انتخاب لاله وسه پوري مطلب د دې خبرې مطلب د اسد الله خان د دستر وسه پوري لا انتخاب صحیح نه ده انتخاب ته موږ نه یو رسیدلی انتخاب لا وخت نیسی نو دا به تر څومره وخت پوري یا څومره وخت بنیسی کله به دې ته موږ د انتخاب ته سیدا ټکې ګدو تر څو موږ لوبډله جوړ کو دوه برخه سی له انتخاب نه ډیره زیاته مهمه برخه ده چې هغه د ټیم تیاری ده هغه د ټیم منیجمنت ده هغه د ټیم یووالی ده د ټیم کمبینیشن ده چې هغه به کله کیږي هغه خپله یو پروسس ای وخت نیسی هغه وخت په دی باندې نیسی ډیر ځای ډیرای لوبغاړي په سپینر باندې کمزورې دي د ډیرای لوبغاړو سټرایک روټیشن نه رسي ډیرای لوبغاړي سي دي په شارټ پیچ باندې اوټيږي ډیرای لوبغاړي سي دي 300 رنز نیسی چیس کولای دي موږ ټیم خپل 300 رنز نیسی کولای فاست بولینګ کې څه برخه مشکلات دي فیلډینګ سي دي موږ ته وګوري فټنس ته موږ وګوري دا په خپل باندې یو غټ پروسس ته سي دا پاتې ده نو وسه پورې سلیکشن هم لا پاتې ده نو لوبډله به کله جوړيږي نو د شیانو ته ډیر خوانه لا فکر پکارو سدا شین وس باید مکمل وای دا ټول شین باید مکمل وای لو بار صرف کنډیشنل او د میچ پریکټس تمرینات کولای تر سو پوری په ورډ کپ ویشا کپ کې خزل دیلی وای نو وخت ډیر کم ده او کارونه موږ ته ډیر پاتې
په کندار کې تر میاشت زیات زینو ځوانانو په ګډون د ایمرجنګ کمپونه وشول او اخر هغه لوبغاړي کورونو ته واستول شول دا ډول کړنې ځوانو لوبغاړو ته څه ډول پیغام ورکوي
بالکل دی لوبغاړو باندې دا ډیر زیات انویسټمنت وسو که زرغون کپ نه راونی سو او ډیر کیمپونه وسو او بیا لوبغاړي ډیر ډیرای لوبغاړي سي دي هغه تلاړ دا کندهار ته او کندهار کې سي دا میچونه وک روزنیس کیمپونه وکړه بیا بل لوبډله انتخاب سو نو خامخه زونه متیږي خو د ما پیغام به ورته دای سي زونه نه متي او دوی به استعداد دي دوی ته ان شاء الله موقع ملاويږي نو دوی د خپل کرکټ ته ادامه ورکړي کرکټ په ځوان کې دا راځي کته او پورته انتخاب راځي سرایکل ډراپ کیږي د تب لوبغاړي باید ذهني تیار ووسیږي په ټوله کې خپ پیغام نه ده په دې هم زم پویګم خو یو پلیر یا یو لوبغاړي باید ذهنن ډیر کوي ووسیږي او خپل لوب پرې نه دی
قیس احمد عثمان غنی صدیق تل عابد محمدی رحمان الله زدران شفیق الله غفاری سلیمان ساپای او ګڼ نور لوبغاړي دي چې یو دم له صحنې وویستل شول ستا له انده علت څه کېدای شي
ډیری لوبغاړي سي دي له صحنې نه یا له ډیرو ټیمونو نه یو طرف ته کېده دا دی یو د منګه کومه پاتوي سي دا یا پروسس دا پروسه د سلیکشن سي دا پروسس صحیح نه ده منګه اکثر سره د ځوان لوبغاړي باندې ډیر زیات اعتماد نه کوو او ځوان لوبغاړو ته موقع کم ورکو. که وګورو ملي ټیم کې کچې ته انتخاب هم کو تور ته ولو خو هلته موقع نه ورکو بیرته را لیګو او دا د سی یو لګ کمپیوژن دلته ستا. یو لوبغاړی کې ملي ټیم ته ځوان انتخاب سو د چی شي د پاره انتخاب سو ولی انتخاب سو ولی ټور کلاړ ولی موقع ورنکړه بیا سی بل ټور کیږي یا بل ټیم انتخابیږي کی بیا نور نوی ځوانان وی نو د سلګ ښکاری سی د خلکو د خوشاله ولو کوشش کیږي نو مشکل لس خلک د پسې انتخاب کی خوشاله سی ځکه سی کلم د ملک لپاره انتخاب کیږي نو یو لوبډله پنځلس کسه څوارلس کسه اتلس کسه سکل انتخابیږي نو ډیری خلک خپه وي خو یو پروسس یا یو پروسه معلومه وي چې څوک په کومه پروسه یا په کوم پروسس کې ناکام سو هغه ډراپ سو او ولې څوک انتخاب سو نو د دې علتونه باید معلوم وي. نو دلته که څوک ډراپ کیږي هم علت نه ده معلوم او که څوک انتخابیږي هم علت نه ده معلوم. نو باید دغه علتونه چې کله معلوم سو نو بیا به لوبغاړي په دې باندې لوبغاړي هم پوه سي میډیا مم پوسی عوام مم پدی باندې پوسی سه وزو لوغړی ولی ډراپ سو ولی انتخاب سو نو دا مشکل تر ډیره وخت پورې دا که څوک انتخاب سی وی هم دی په ټیم کې زیاته موقع نه دلدلی.
ورسته پښتنه کوم د نړیوال جام مهالویش هم اعلان شو ستا لاند د لوبډل د ټاکنې لپاره باید کوم ډول برنامه جوړ شي او څنګه لوبډل ورته وټاکل شي.
کوم مخکې ما ذکر وکړ چې یو خو سلیکشن ته د لوبغاړ د لوبډل انتخاب ته باید د پای ټکی کې هودل سي زر تر زره کدا ونسی مونږ بیا تیاری ته نسوتلی د مونږ یو غټ مزل د تیاری پاتې ده زمونږ تیاری خپل مکمل کو. مونږ په تیاری کې یو بل ډیر لوی مشکل ده سی پلان عملی کول په کوم پلان باندې زو څومره رنزونه کوو د انډیا پیچونه دي له چا سره میچونه دي څومره رنزونه به مونږ د بالینګ سپین بالینګ او د فاسټ بالینګ اټیک د پاره بس وی پیغه سټریټیجی باندې کار کول دي وینینګ سټریټیجی جوړول دي دا صرف جوړول نه دي بیا په دې باندې تمرینات کول دي په دې باندې پریکټس کول دي بیا ټیم سدا مونږ ویلای شو چې ټیم اوس تیار ده او د مقابلو لپاره نو د مونږ دغه پروسسونه سدي دا باید زر د ورلد کپ نه مخکې مکمل سی. منګل وسه پورې په سلیکشن کې په مسلو کې لالګي ای بیا به د تیاری مسلو ته زو نو دواړه مسلو کې منګ ورکپ منګ ته وخت کم ده کچې ته دا منګ نه وخت زیات نيسي نو دا به مشکل وي. بل دی ما غدا ده من دی ما ورته دی ما غوښتنه یا ویلای سي سي دی ما یو ریکوست سي دوی دا کوم لوبډله انتخابي دا کم اس کم درې میاشتې یو ځای وساتي هیڅ اتم نور دی لګنو د دې شانو اجازه ورنکي دوی درې میاشتې باید د لوبډله وساتي درې میاشتو کې دوی په ټول تیاری باندې کار وکړي په فټنس په فیلډینګ د ټیم په کامبینیشن باندې په ډیر زیات تمریناتي میچونو باندې او کنډیشنل پریکټس وکړي وګوري په انډیا کې په کومو کومو خارونو کې میچونه دي څنګه څنګه پیچونه دي څنګه هوا ده یو ټول شان ته باید دوی تیاری زر تر زره شروع کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دی ونی د لوب له میدانه ونی ځ خبرونه بشپړه شو لا اوریدو به مننه کوو د اختر پاتې ورځې مو نیکمرغه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00@22212321.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې وکي او کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې چې موږ په پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنی د دې نجدې دوه کلن کېږي. طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې د جمهوریت نظام په پرځولو سره د چارو واګي پلاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې. بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. ورسته یې د ښځو او نجونو لپاره په هنتونونه بند کړل او د ورستي اقدام په توګه د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نه دولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوه کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې تشوي چې د کار افغان ښځې او نجونې سخت خوشینه کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو د اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ مل مخبرونه کې له داسې یوې افغان انجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځي په لوړه نتیجه پای ته رسولای او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره بشي. زما ملمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما ملمنه به درته وایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي؟ خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو ته پاریکم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډیره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسو او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیاب شوم، د کابل په هنتون ته په هنځي ته کامیاب دیدل. تاسو ته معلومه ده د یو خوب تیری او هر څوک د خوب تیر ګني. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د هنځي په وخت کې ما ډېر زیات خواريانو سره هنځي پای ته ورسوم. هغه ټولنې کې چې موږ ژوند کوو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکې یا د نجونو کل خوانځي ته بیا هم د چا خبره یور باندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې خوانځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل خوانځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جانې،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب تطلی لدغه سی وستونز سره مخامخ شوی یاست که تاسو دې افغان جون خبره کوي، مګر عملا تاسو لدغه سی تجربه سره مخامخ شوی یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوی نه یم. درم آرام فضا کې خوندی تطلم او خوندی می تیر کال چې د طالبانو را تک سرستم تیر کال ما خوندی پای تا ورسم او بالاخره دین خواریان ملل دا چې زحمتونه میو هغه خپل شخصي ژوند کې نو
ورسته لدې چې له مکتب نه فارغ شوې، هغه کوم کال وو، څه وخت وو دقیقا؟
دقیقا چې زه د خوندې نه فارغ شوم د 400 یعنی تیر کال وو چې زه د خوندې نه فارغ شوم. او کله چې د خوندې نه فارغ شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل او ما غوښتل چې خپل د خوښ ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور ځل جان د کانکور امتحان مهم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه
بله دقیقا ده کانکور امتحان مو ده طالبان را تک ترسم پر کابل که مورکم
درخه بیا که سره ته وکی چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه و د کانکور لپاره آمادگی څنګه و په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیول په داسې حال کې چې طالبانو لا دمخه خوندزی او دینجونو خوندزی بند کړی وو
تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناسه داسې لکه مخشوش آغانده سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور از ماینه نه ای شاید نور هم داس آوازه شوی چې د کانکور از ماینه به نه ترسره کیږي او نجونې به نور خوندي ته نه ځي اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه ته مې ادامه ورکړه او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پنځه ته کامیابه شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وې؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا درې سوه څلور نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې او بالاخره کامیابه شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګورۍ کې راتله ده ستاسو نمره؟
په مجموع کې تاسو ته وایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځی ډېرې جګې نمرې غواړي د درې سوه پنځوس یا درې سوه شپېته نه شروع تر درې سوه ختمه هم درې سوه ده او په دغه کټګوري کې دا پنځه کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولی شي څوک چې دا نمره درې سوه نه تر درې سوه شپېته په منځ کې داسې یو نمره وګټي کولی شي چې د طب پوهنځی ته لاره پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډېره خوښه وغوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده او ما هم کله چې خپل پلار ته لیدل ما غوښتل چې زه پلار غوندې مې یو ډاکټر شم نو له همدې علاقه مې چې دغه علاقه مې چې خپل د پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته مې لرله ما وکولی شي طب ته کامیابه شم او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یو ښځه ډاکټر ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځه ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی، نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته ښځو ته خدمت وکړم، زه یو ډاکټره شم او یو ښځه په ډېره آرامي او په ډېر ښه احساس وکولی شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټره شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې ښځینه ډاکټرانو ته، ښځینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکړي یا نه کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. بېشکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یوه درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تک په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنې قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي، نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتون او خوندې د ښځو او نجونو په مخ پرانستل شي.
اوس برا شو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې تقریبا شپږ ساعته یا ول ساعته یا تل ساعته اوس دغمره اوګدا ورځ تاسو په څه شي تیروي؟ په خو خو په پانتون تتلې یا به خونځي تتلې، اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
خانو کله چې زه له خوب پاسم به شکه موږ مسلمانان یو ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم، د سهار لمونځ چې ادا کوم د خدای یادونه کوم، وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانانو نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړم. زه بام ته ترخیځم او ورزش او سپورت مې کوم، او کله چې بېرته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سلام خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بیلابیل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه، داسې کتابونه لولم. مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت مبتلا کول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعه ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه یو کتاب محتاره شي، دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي، نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لږ تره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم تره رسوم، یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ د بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لري؟
بله، تکل صاحب دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله، زما دو ورونه زما نه مشران دي چې هغوی ښوونځي پای ته رسولي دي، او دو نور زما نه کشران دي چې هغوی امدا اوس فیلن ښوونځي کې دي، او خوند مې هم دور ما نه مشرانی دي چې ښوونځي پای ته رسولي، او هغوی پانتون هم پای ته رسولي.
کله چې خپل ورونه ویني چې هغه ښوونځي ته یا پانتونونو ته ځي، د رخی حسادت احساس نه کوي؟
زه ډېر زیات خفګان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ورسره او د ښوونځي په لور رواني. زه ډېره خفه کېږم، دته خفه کېږم چې د شپږم ټولګي نجونې اندا فعلن چې ښوونځي کې دي، هغوی په دې فکر دي چې شاید موږ مکتب ته را نشو، او دا یو حقیقت ده چې هغوی پس له شپږم ښوونځي نور مکتب ورباندې تړل کېږي او نور نشي کولی زده کړې ته ادامه ورکړي. نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکان ته اجازه ورکول کېږي اما نجونو ته اجازه نه ورکوي. امر کول کېږي ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخته راغلي دي، اما هلکان ډېر زیات یعنی راحت دي په ټولنه کې.
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کېږي ځینې دلایل وایي. مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي، موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کېږي. تر اوسه پورې هم نه دی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي، وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل کومه خاصه فکر یا انګیزه مختلفه کولای نه شي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په حق له هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي، نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کاله دي چې دوه کاله هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې د جن کور کې دی او د ذکر لانه اور باندې باندې شوم. نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوي باید ډیر کم باید یو مشخص وخت هم علي مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کال باید دوی نصاب جوړ وای. زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري. د دې په اړه زه هیڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم.
نو ستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې طالبانو ښوونځي بند کړي دي نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي؟
داسې ده تکلیف چې دوی نه غواړي په دې هیواد کې نجونې پرمختګ وکړي. دوی نه غواړي په دې هیواد کې حتی نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نشي لیدلی. نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هیواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هیواد هم د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري. نو کله چې نارینه اوسي او ښځنه اوسي نو دا هیواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هیوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی. همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هیواد کې یو خاص مسئولیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې وو یا په نورو ښوونځي کې وو یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک وو چې تاسو یې پیژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست؟ یو څه تجربې د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي، یو بل ته مشورې سره ورکوي؟ مثلا د اوس تاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي؟
به شکه چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو. هغه ملګري چې ما درلوده د ښوونځي په وخت اوس هم ځینو سره ارتباط لرم، ځینو سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په هکړه مشورې ورکوم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راوړلي دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده. نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوه کاره په ژوند کې اړین وو. قاعده چې موږ خدای ته امید لرو، خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل دا راتلونکي
یوه نه یو ګورو. تاسو نن له ازادي رادیو سره دای خبرې کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانیسته. لدې مخکې مو لنورو خلکو سره، د چارواکو سره د خبرو لاره یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لاره تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړي؟
تاسو د ښه خلکو سره متروسم په ژوند کې نه ده انیمالي چې زه یو خاص تاریخ نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولای نشم. په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو، یعنی د کور نه بهر موږ وګورو، نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته؟ زه پوهېږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولای خپل غږ ټولنه ته خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. نو زه بیا هم د طالبان نه یا د نړیوالو نه دا خواست لرم چې ژر تر ژره زموږ په مخ ښوونځي او پانتون پرانستل شي موږ هم ژوند لرو. دا زموږ ژوند هیڅوک جبران کولی نه شي، جبران کول ناممکن دي. دا چې زموږ یو کال یا دوه کاله ضایع شول دا ژوند بیا نه راځي. تاسو ته ښه معلومه ده هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لس کاله وروسته شاید نه وي، هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي. همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یو خاص ولوله لرو، یو خاص شوق لرو. نو ښه ده چې درسره زره دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوئ. د راتلونکو لپاره پلان لري کې وځي انتظار کوي؟
کوم خاص پلان نه لرم، زه فعلاً فقط یعنی خاص خدای ته زما امید ده، او به شک چې خدای مهربان ده، به شک خدای ټول په خپل ستر وګوري. نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري؟
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د ذکر ته اجازه ورکړي. ذکر زموږ حق ده، دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلی نشي. که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډیره زیاته مشکله ده.
د سحکاری چې تاسو هماغه چې ما مخکې یادونه وکړه، نو فقط اوس غواړئ چې انتظار وکوي. په هر حال د واده لپاره څه پلان شته؟ او که غواړئ همدغه امید ته تا چې تاسو یې لرئ ځانوره سوي مخکې لدې چې واده شي،
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي، اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکې ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کېږي او کله به واده شي، نو تاسو ته لو زما په اړه هم داسې یو فکر لري. اما زه اوس نه غواړم کله چې زه طب پوهنځي ته کامیاب شوم زما هم دا یو خاص ده چې زه له خیره سره دا وکاله طب خیر پای ته ورسوم، بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونی چې ما یادې کړې مخکې خبرې په باب وکړي، دوی خپل ماشومان سره څه وضعیت لري؟ یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي، یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي. ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور او پلار خاصا زما مور جان ډېره درګیره نه راکوي، راته وایي چې لوري خیر ده، یو ورځ نه یو ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شیم. یعنی کله چې زه کامیاب شوم هم زما مور جان ډیره زیاته راته خوشحاله شوه. ما ته تر اوسه هم ما ته دفتر هغه کوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشیم، ناامیده نشیم. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یو دادګیرانه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاص توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبان فکر یا ذهن بدل کړي، اما هر اقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي. نو مور جانه مې هم همدا راته وایي چې لورې مه خفه کېږه، یوه ورځ نه یوه ورځ به ستا په مخ هم رڼا راشي.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګورئ، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړئ هغه قانع کړئ دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده. نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې مساوي حق لري، په زده کړه کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلی؟
دا خو ستاسو یو پوښتنه ده چې له دنه به یې وکړي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانع کړم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکړم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري، نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري. تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګوري.
ډیر زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته اوریدونکو ته طالبانو ته نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غا غوري دا پیغام ده چې هیڅ وخت منه امید کیږي، حتما خدای د دې بیا د لکیزو په یو معجزه باندې ورکول کیږي. نو من امید کیږم ژوند مو خپل سر ته ورسوم، ژوند مو خپل وکړم. نو کله چې تاسو یو ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ، ما هم دا یو خاص ده، من امید کیږم.
ډیر زیاته مننه زحل.
خاص نه هم مننه.
شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، مخ پمڑ ون کلا پٹے جی، مخ پمڑ ون کلا پٹے جی، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، ظالم یار سلامی ولاڑیاما، ظالم یار سلامی ولاڑیاما، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلوں پوڑے زمین، مسلمان
یار میں ہندو سے مسلمانوں ور لے لو صحاب شمع لگے گی غلام کوڑے جبین یار میں ہندو سے مسلمانوں یار میں ہندو سے مسلمانوں ور لے لو صحاب شمع لگے گی غلام کوڑے جبین دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ماں دیار دے پور درم سال چڑھو کبو ماں وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو وڈ لے لو سہارے شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا شمع لگے گی گلاں توڑے جبینا